پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړی. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې په افغانستان کې خپل دوی اډې وساتي او یو شمیر پوځیان وبسي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه اسد الله لوتي نوروي.
پاکستان په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې شوی پرمختګ مهم بللی. امریکا وایي افغانستان کې دوه لوی پوځي اډې ساتي او امریکا کې د کووید 19 د بستري ناروغانو شمیر لوړ شوی. بشپړ خبرونه. پاکستان د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د وروستۍ هوکړې هرکلی کړی او هغه یې د سولې د خبرو د وړاندې تګ لپاره یو مهم پرمختګ یاد کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان تیره شپه په څو ټویټونو کې ویلي چې د خبرو لپاره د کړندلارې پر سر دغه هوکړه د مذاکراتو له لارې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د دواړو لورو ګډه اراده څرګندوي. دغه راز ویل شوي چې پاکستان به د بین الافغاني خبرو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د یو هر اړخیز او پراخ سیاسي جوړجاړي له لارې یو باثباته سوله ییز او سوکاله افغانستان ته لار هواره شي. د امریکا ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون د افغانستان په مسله کې ښکېلو یو شمېر نورو لورو هم د دغه پرمختګ هرکلی کړی. پرون دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو تایید کړه چې د سولې د خبرو پر تګلارې موافقې ته رسېدلی دي. تېرو 19 کلونو کې دا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ لیکلې هوکړه ده. امریکا په افغانستان کې 2500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر له راکمولو وروسته په دې هیواد کې دوه لوی پوځي اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړه. هغه ونه ویل چې دا دوه کومې لوی اډې دي چې امریکا په افغانستان کې ساتي او نه هم په دې اړه چې له دې هیواده د 2000 امریکایي سرتیرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي څه وویل. د زیاته کړه دا چې وروسته به څه پېښېږي دا د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایډن په ادارې پورې تړلې وي. میلي دغه راز وویل چې متحده ایالات به د سپوږمکیو یا سټلایټونو یو شمېر اډې هم په دې هیواد کې وساتي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پرېکړې له مخې د روان 2020 کال د راتلونکي 2021 کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د 4500 امریکایي سرتیرو شمېر 2500 ته راکم شي. له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ له لارې د لومړي ځل لپاره په ازمایشي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل په دې اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ انتقال شول.
هیلمن یو چې د دې پټلۍ له رسمي پرانیستو سره به د اقتصادي ترانزیټي او د سیمې د هیوادو ترمنځ د حمل او نقل نوی باب پرانیستل شي.
د ایران مهر آژانس خبر ورکړی چې تمه ده په راتلونکو 10 ورځو کې به په رسمي ډول د اورګاډي دالار د افغانستان او ایران ولسمشران پرانیزي. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا وایي د روزګان په 15% سیمه کې مخابراتي شبکې فعالې نه دي. په دغه ولایت کې د اترا مسؤول جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې تقریبا 15% ساحه د مخابراتي پوشش لاندې ده او هغه نورې ساحې د طالبانو د تهدید له امله سایټونه خاموش دي د لرې ساحه.
ښاغلی خپلواک زیاته کړه چې په وروستیو کې له 4.5 کال وروسته په خاص روزګان، چورې او دهراوت ولسوالیو کې مخابراتي خدمات پیل کړي و چې په چورا کې بیرته طالبانو مخه ونیوله. طالبانو په ځینو نورو ولایتونو کې بیا مخابراتي شبکې یوازې د شپې په مخه بندې کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون 4 شنبه د کووید 19 ناروغۍ له امله په روغتونونو کې د بستر شوو ناروغانو شمیر له 100,000 کسانو واوښت. دا په ټوله امریکا کې د دغې ناروغۍ له امله د بستري شوو نوی ریکارډ دی چې روغتونونه او روغتیاپالان تر سخت فشار لاندې راوستي. د کورونا ویروس له امله هم 2,233 تنه مړه شول چې دا هم یو نوی ریکارډ دی او په ورځ کې پر دغه ویروس د اخته کسانو شمیر هم 200,000 کسانو ته ورسید. په دې توګه په امریکا کې په یوه اونۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 وګړو اوښتی. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز رئیس ډاکټر رابرټ ریډفلټ پرون اټکل وکړ چې راتلونکي ورځې به وضعیت له دې هم خراب شي. هغه زیاته کړه واقعیت دا دی چې د دسمبر، جنوري او فبروري میاشتې به ډېرې سختې میاشتې وي. بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر وکړ چې سر له راتلونکي اونۍ په پراخه کچه د کورونا ویروس واکسین تطبیق کړي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون کانفرنس له لارې د دفاع وزارت روغتیايي څانګو ته دا امر په داسې حال کې وکړ چې لا هم د سپوتنیک په نوم د کورونا پر ضد د روسیې د چمتو کړي واکسین د موثریت په برخه کې سوالونه شته. د چهارشنبې د شمیرو له مخې په روسیه کې نږدې 2,015,000 کسان په کورونا اخته دي او د دې وبا تلفات په دغه هیواد کې څه باندې 140,000 ته رسیږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، امریکا اعلان وکړ چې د خپل پوجانو شمیر په افغانستان کې کموي، خو دوی اډي ساتي. وړاندې په دیاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستي څرګندونې لرو. په کندهار کې د زړه د ناروغانو د جراحي امکانات برابر شوي.
زه سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دا غره رسیږي.
په روزګان کې خلک لاندې کوي.
سمالار کې مشمان ډیر زیات خوشاله ملګری دا سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي نو بس دا یو کپکال کې زل لا پسند مزه لاله.
نن د معلولینو نړیواله ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د کمولو پلان تصویب کړ چې د زرګونو عسکرو له ایستلو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی اډې ساتي. دا خبره د امریکا د پوځ لوی درستیز په داسې حال کې وکړه چې په پلازمینه قطر کې د افغان سولي خبري نوي پړاو ته داخلي شوې دي. سلطان محمد سرور له نور تفصیل سره.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د بروکینګز تحقیقاتي مرکز ته وویل امریکا له افغانستانه د 2500 عسکرو د وستلو نو وروسته هم په دغه هیواد کې خپلې دوی لوی اډې پرېږدي. جنرال میلی ونه ویل چې دا کومې لوی اډې دي او هم دې ته اشاره ونه کړه چې د عسکرو په وتلو سره به کومې پوځي وړتیاوې کمې شي. خو دومره یې وویل څه چې وروسته پېښېږي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوي حکومت پورې به اړه ولري. جنرال میلی وویل چې امریکا خپل یو شمیر سپوږمکۍ او سټلایټونه هم په افغانستان کې ساتي. امریکا اوس مهال په افغانستان کې 4,500 عسکر لري او جمهور رئیس ترامپ نیت لري چې د راتلونکي جنوري تر نیمایي 2,500 عسکر له افغانستانه بهر کړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل واشنگتن به د خپلو دغو عسکرو له وستلو وروسته هم په افغانستان کې د افغانستان د پاوز روزنی او د القاعده شبکې او داعش په وړاندې د تروریزم ضد مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ قطر کې د سولې هڅې وروسته تر دې دوم پړاو ته داخله شوې چې دواړو لوریو د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز العمل د نهایي کېدو خبر ورکړ. د افغانستان د دولت د پلاوی غړي نادر نادری په دوحه کې د چهارشنبې په ورځ له رسنیو سره د تګلارې پر سر د موافقې د خبر تر شریکولو وروسته وویل چې کاري کمیټو ته دنده سپارل شوې چې د سولې د مذاکراتو اجنډا ترتیب کړي. د امریکا متحده ایالاتو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ چې تر دوه میاشتو وروسته ترسره شو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دواړه لوریو یو شمیر مهمې پریکړې کړې دي چې له دې سره به یې مذاکرات د سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند لور ته روان شي. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی دی چې دا توافق د دې څرګندونه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان د اختلافاتو د لرې کولو په برخه کې جدي دي، د اختلافاتو د حل توان لري او دې ته چمتو دي چې پر سختو موضوعاتو موافقې ته سره ورسیږي. ناتو هم په افغان سوله کې د پرمختګ هرکلی وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې رسنیو ته د انلاین غونډې للارې تیر ماښام وویل چې دا لومړی ځل دی چې طالبان او د افغانستان حکومت یو سند سره لاسلیک کوي.
دا لومړی ځل دی چې په حقیقت کې طالبان او افغان حکومت توانېدلی چې یو سند لاسلیک کړي او پر داسې یو چوکاټ موافقه وکړي چې په افغانستان کې اوږدمهالې سولې ته د رسېدو لپاره مذاکرات وکړي. او البته د لومړي ګام لپاره دې هدف ته د رسېدو په خاطر باید په هر اړخیز اوربند موافقه وکړي.
خغلی ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیران راتلونکي فبروري میاشت کې غونډه کوي او تر هغه مهاله د سولې خبرو کې پرمختګ ته په کتنه په افغانستان کې د خپل ماموریت په حق له تصمیم نیسي. د ناټو سرمنشي وویل چې چیرې په خبرو کې پرمختګ ونشي ناټو به په افغانستان کې خپل ماموریت په عادي ډول ادامه ورکړي.
ل سلطان سرور څخه په مننې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې دا هم وویل ک د سولې خبرې سمې مخته نزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي بیا به هم ناټو خپل ماموریت ته په افغانستان کې دوام ورکړي. د ستولتنبرګ په باور په شمال کې د جرمني په مشرۍ او په لویدیځ د افغانستان کې د ایتالیا په مشرۍ د ناټو ځواکونه فعالیت لري او په کابل او په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امریکا له متحده ایالاتونو پرته د ناټو د نورو غړو هیوادونو پوځیان شته او د د په وینا د ناټو د اوسنیو پوځیانو لړلې تر نیمایي زیات له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي. نو که چیرته د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شو ناټو به خپل ماموریت ته په افغانستان کې ادامه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحي د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشټوالي له امله دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلل. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د میرویس سبزیبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکي نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چوایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. کندهار د میرویس سبزیبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلون په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مرسوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلیوایی د روغتون ته هر ورځ څلور پنځه دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې درې څلور پنځه مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی څلور پنځه مریض هر ورځ موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلیوایی د نشې توکو کارول د شکرې ناروغۍ د وینې لوړ فشار پر لپسې ناسته د مالګې زیات استعمال چاغوالی زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لوی لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ د په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، دغه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیات ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغیزناک لار ده. د میرویس سبزیبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار وخولې ته واچوم پنځه دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته، ځکه د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښو څه بولم دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بسترین ناروغ دی، هغه بیا اندیشنه او تشویش د خپل ناروغي سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډیر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش ته کوي، ورزش مهم ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر سوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس په نږدې وخت کې موږ د بد ناروغانه اجیوګرافي او انجیوپلاستي دلته شروع کړې ده. د خدای فضل باندې موږ تر اوسه تر 250 اضافه ناروغان ته دلته انجیوګرافي انجیوپلاستي کړې ده. ټول عملیاتونه کامیاب اوس موږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطر دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواد بهر تلل، چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې سپینه غوښه د زړه د ناروغانو لپاره ښه نه ده. په روزګان کې د ژمي د هوا په سړېدو د لاندې وخت رارسېدلې او خلک هغه غوښه د لاندې لپاره خوښوي چې سپینه یې ډېره وي. تر اقتصادي خبرونو وروسته روزګان ته ځو او هلته د لاندې پاړه اورېدلی شي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې په بامیان ولایت کې د مڼو لس سړې خونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هر سړه خونه د 25 میټری کارټنو مڼو د ځای پر ځای کولو ظرفیت لري. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دغو سړو خونو په ټولیز ډول 26 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. په دې وروستیو کې په بامیان ولایت کې کرنیزو حاصلاتو په ځانګړي ډول د مڼو حاصلات زیات شوي. کرنې وزارت د چارواکو په وینا له دې سره په خوا کې روان کال په بامیانو کې د کچالو 200 زیرمې هم جوړې شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې 18 قانونه به ډېر زر آزادې داوطلبۍ ته وسپارل شي. هارون چخانسوري نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې داوطلبۍ ته د دغو قانونو سپارلو چارې د افغانستان د اقتصاد عالي شورا له لوري تصویب شوې ده. د ښاغلي چخانسوري په خبره په دغو کې 15 سترې او نورې پاتې وړې پروژې دي چې په 30 ولایتونو کې موقعیت لري. د نوموړي په خبره په دغو پروژو 800 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په کلنۍ ډول به دولت ته 150 تر 170 میلیونه افغانۍ عواید راځي او 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه $1 اویا افغانۍ، €1 90 افغانۍ لس پوله، £1 101 افغانۍ دیرش پوله، €100 شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 428 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ډیوی نادر وړاندې کړل. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پر چین اقتصادي فشارونه لا پراخ کړل او دلیل ل اویغور او ترک توکمو مسلمانو اقلیتونو سره د چین چلند یادوي. په دې نیو اقدام سره امریکا ل یوې نیمه پوځي ادارې شرکت یا ګروپ څخه د نساجي پنبې اجناسو د واردولو مخه ځکه نیسي چې په وینا یې په دې ځای کې په کارګرو اجباري کارونه کیږي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا د ګمرک او سرحدونو د خوندیتوب څنګه د دسمبر پر 2 نیټه اعلان وکړ چې د نساجي چې د شینجن پروډکشن او ساختماني ګروپ لخوا تولیدیږي واردات بندوي. دا ګروپ چې د چین په شمال ویدیس کې دی او د چین له پاوز سره تړاو لري، د دې هیواد 1.5 سلنه او د نړۍ شاوخوا 6.5 سلنه نساجي تولیدوي. دا د چین په شینجن ایالت کې د اجباري کارګرو پر تولیداتو د بندیزونو په برخه کې د امریکا وروستی اقدام دی. په جولای میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت د پروډکشن پر ټولو مالی معاملو بندیز لګولې وو او دا شپږم شرکت دی چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب څنګ له خوا په شینجن کې د اجباري کارونو د خطر په تړاوي تولیدات منع کیږي. د امریکا حکومت وایي په شینجن ایالت کې د چین حکومت پر اویغور توکمو او نورو مذهبي اقلیتونو محدودیتونه لګوي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د خوندیتوب یو کمشنر مارک مورګان ویلي چې په شینجن ایالت کې د اجباري کارونو په برخه کې د چین سیستماتیک ناوړ چلند لنبه د امریکا سوداګر او مصرفونکو دوه اغیزمن کړي. د زیاتوي چې اجباري کارونه د بشري حقوقو داسې سرغړونه ده چې ټول اسې پزیره کارګران زیانمنولای شي او په نړۍ کې د تولیداتو سیالي نه ناسم تعریفوي. دا وروسته اقدام داسې محل سوی چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر په پام کې لري چې د ولسمشري دندې تر پای ته رسېدو د مخه پر چین فشارونه زیات کړي. کانګرس هم پر داسې مقرراتو غور کوي چې په شنجن کې ټول تولید سوي اجناس د اجباري کارګرو تولیدات ونوموي او له دې کبله د امریکا متحده ایالاتو ته د هغو تولیداتو د واردولو مخه ونیسي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په روزګان کې د لاندې وخت دی، خلک د څه لپاره لاندې کوي او څرنګه یې کوي؟ له ترین کوټې د شریف الله شرافت په راپور کې اور.
لاندې یا په ژمي کې د کورنۍ لخوا د پسونو حلالول له پخوانی کلون رئیسې د روزګانیانو لپاره د ژمي سړی او سختې شپې اورځي اسانه کړي. دا دود د افغانستان د ګڼو نورو سړو سیمو په څیر لا هم په روزګان کې پاتې دی. چینی وازی په ژمي کې کورنۍ ته د خوړو برابرولو یوه لاره ده، بلکې د کورنۍ ترمنځ د راټولېدو او د یو بل کور ته د ورتګ او میلمستیا لپاره هم یوه ښه پلمه ده. عبدالرزاق که څه هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو نن یې د لاندې پسه حلال کړی او په همدې خوښۍ له میاشتو وروسته خپل یو شمېر دوستان او کلیوال را مېلمانه کړي دي. هغه وایي
سمالال کې ماشومان ډېر زیات خوشحاله ملګري دی، سرناسي بس ګر ځوانان دي سرناسي، نو بس دغه یو که په کال کې یو ځل دغه پسونه موږ حلالو موږ نسو کولی، نو توان لرو چې موږ مثال پسه په رانیسو یا غوښې رانیسو. بس دا یو کال بل کال هغه څه مصارف پیسې ګټو، هغه بس دا یو کال بل کال یو ژمی بل ژمی موږ دغه پسه رانیسو، بیا دغه ملګري دوستان ته نور وخت وس قدرت نه لرو.
د افغانستان په ګڼو سړو او کلیوالو سیمو کې د خوړو د کمی مسله په ځانګړې توګه په ژمي کې یوه جدي ستونزه ده. که کورنۍ مخکې له مخکې کافي خواړه ونه لري، د ژمي سړه هوا یې ژوند ګواښلی سي. د اروزګان ګڼ مشران په دې باور دي چې ښایي د لاندې دود هم له پخوانیو زمانو راهیسې په دې خاطر پاته وي چې کورنۍ د ژمي په سړه هوا کې د کافي خوړو لپاره غوښه ولري، ځکه په ژمي کې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې سابه او ترکاري نه پیدا کیږي. که څه هم په ژمي کې د اروزګان په ګڼو سیمو کې د خوړو د کمی ستونزه لا هم پر ځای ده چې لاندې په پوره کولو کې مرسته کولای سي، خو پر دې سربیره لاندې دلته اوس د خلکو د دود او ټولنیز ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. یو شمېر کسان له پسرلي او دوبي څخه په کورونو کې د راتلونکي ژمي لپاره پسونه ساتي. د اروزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست فرهنګي امیر غلام نبی الفت راته په دې ولایت کې د لاندې د دود په اړه وویل.
او دا پسونه زموږ سیمه چې ده یخه هوا لري، په ژمي کې ښه میلمستیاوې هم سره کولی چې په پلانکي کلي کې یا مسجد کې لاندې حلال سوي دي، د انتفاق یو وسیله به وه. او دغه غوښې به بیا وچې کړلې، د دغه ژمي درې میاشتې به دوی دغه وچې غوښې پخولې، ځکه چې په سړه هوا کې دغه وچې غوښې او د چاغ پسه غوښې ډېرې ګټورې دي. نو زموږ ستاسې روزګانیان ورسره عادت دي، دا دود د پخوا څخه پاته دی، نو اوس هم د دغه دود رواج لري.
یو شمېر روزګانیان بیا وایي چې جګړو او نامنیو یې د لاندې له دود څخه هغه پخواني خوندونه لوټلي دي. 15 کلن محمد رسول چې دوه پسونه یې د لاندې لپاره ساتلی دي راته وویل
پخوا خو در دغه خوشحالي ورته کراري و، د امنیت خلک په کرار ژوند یې سم، اوس په ژوند څوک نه پوهېږي چې کم ژوند دي سره کم جوال دي څه دغه اللهلوي ولهاوس داته مور په دا وطن کښې ورته سود اللهلوي او سدغه مو په خدای قدر څو هلته به شپې تېرې کړو که به زه خپل په لار.
په اروزګان سربیره په ژمي کې د لاندې کول د افغانستان د هغه ګڼو کلیوالو سیمو دود هم دی چې ژمی یې سوړ او خلک په کښې کې د غوښو د رانیولو لپاره هر وخت کسابۍ ته لاسرسی نه لري.
نن د دسمبر 3 د معلولینو لنړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي شاوخوا 1 میلیون وګړي په دې هیواد کې معلول دي چې د ستونزو د هواري لپاره یې په دې وروستیو کې یوه نوې ستراتیژي جوړه شوې ده. په دې ستراتیژي کې د دوی د زده کړو له دوی سره د مرستې او د حرفوي زده کړو امکانات شامل دي. خان محمد سیند له کابله راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکی 28 عبدالشکور وایي 15 اولادونه یې معلول دي او ټول سهار ښوونځي ته رسولي او د رخصتۍ پر مهال بیرته کور ته را رسولي دي. دوی سلور اولادونه وس خونزی خلاص کړي، خو یو معلول زوی وس هم په ډېرې سختۍ خونزی ته بیایي او غرمه بیرته کور ته را رسوي.
زما زوی عبدالبشیر نوم لري، په دولسم ټولګی کې ده، په مکتب کوچنی ورور ته را رسوي و پس دوباره کوچنی ورور په مصروفیت شوي د مور راولي یا زه راولم او نابینات په مکتب په ټولګی کې ورسوي، بیا دوباره په کور ته ورسوي. څنګه تکلیف ده کنه ده ټولې پېږدي.
د وای معلول اولادونو ته په خونځي یا خونځي ته د رسولو په برخه کې د حکومت لخوا هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه شازیه وایي زده کړو ته ډېره لیواله وه، خو معلولیت ترې بې برخې کړه. دا هغه مهال معلوله شوه چې پر کورې توغندی ولګېد. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د ښځو، نارینهو، نجونو او هلکانو په ګډون څه باندې 1,000,000 معلولین شته. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي د کابل په ښوونځیو کې معلولینو ماشومانو ته د زده کړو او چاپیریال ځانګړي پروګرامونه نشته او په لرې پرتو سیمو کې دا ستونزه د لویو ښارونو د ښوونځیو په پرتله څو برابره ډېره ده. له همدې له امله په خبره یې په لسګونو زره معلول ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د حکومت ترڅنګ یو شمیر کورني او بهرني بنسټونه هم شته چې معلولو نجونو او هلکانو ته د خدمتونو رسولو په برخو کې کار کوي. یو له دغو بنسټونو د آشیانې په نوم مؤسسه ده چې هڅه کوي معلول کارګر ماشومان د دې جوګه کړي چې په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه بنسټ مسؤول محمد یوسف نوابی ازادي راډیو ته وویل په 2013 کال کې دوی د معلولو نجونو او هلکانو لپاره یو لړ پروګرامونه لرل، خو د بودیجې د نشتوالي او د بهرنیو مؤسسو د مالی ملاتړ د بندېدو له امله دغه پروګرام دوام ونه کړ.
موږ د 2013 کال نه مخکې یو پروګرام د معلولو ماشومانو د رغونې لپاره درلوده. هغه ماشومان چې روحي او رواني تکلیف ولري او یا ذهني کمزورتیا ولري، تقریبا موږ د 450 په شاوخوا کې ماشومان راجستر درلودل چې په هغې کې یو تعداد د ښوونځي شمولیت شول او یو تعداد هغه حالت ته ورسېدل چې هغه په خپل ورځني مشکلات حل کړی شي. خو له بده مرغه دغه پروژه چا حمایت نه کړله، اوس هغه پروګرام نه لرو.
خاغلی نوابی وویل له معلولو ماشومانو سره کار کول فنی پرسونل او ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې تر اوسه دغه امکانات په نشت حساب دي. د تخنیکی او مسلکی تعلیماتو اداره وایي د ړندو یا نابینایانو او کڼو یا ناورېدونکو زده کوونکو لپاره د هیواد په کچه 14 فعال ښوونځي شته، خو د دوی په خبره فزیکي معلولو زده کوونکو ته له روغ زده کوونکو سره یو ځای ښوونه او زده کړه کیږي. د دغه ادارې د نابینایانو د ښوونځیو عمومي مدیر نصیر امیری ازادي راډیو ته وویل
فزیکي معلولینو ته په معارف کې دوی ته څه محدودیت نشته، دوی کولی شي د نورو شاګردانو په څنګ کې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکړي. فزیکي معلولینو ته کوشش دا کړی ده چې په اول منزل کې دوی ته صنفونه آماده کړو، خو دوی ته ځانګړي صنفونه نشته.
خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ټولو معلولینو لپاره د نړیوالو مؤسسو او ملي بنسټونو په همغږۍ یوه لس کلنه ستراتیژي جوړه کړې چې د معلولو ماشومانو لپاره پکې د زده کړو ځانګړو ټولګیو، د حرفې د زده کړو، د ویلچرونو د کارولو او د دوی له کورنیو سره مالی مرستې په پام کې نیول شوې دي. د دغه وزارت ویاند ضیاءالحق فضلي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې مالګس لرونکو وګړو په خاصه توګه هغه معلولو ماشومانو چې هغوی مکاتبو، تعلیمي او تحصیلي فرصتونو څخه محروم دي خاصه توجه شوې. ټول مکاتب، ټول پوهنتونونه او ټولې ادارې مکلفیت لري چې دوی ته د لاسرسي په هکله د رام، لفټ او خاصو نښو نښانو فرصتونه رامنځته کړي. حسي معلولین هم په دې کې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې د نامنیو، د ټولنې د ناوړه دودونو، بېوزلیو، مهاجرتونو او داشان نورو ناخوالو له امله څه باندې 3.5 میلیونه ماشومان چې 60% نجونې دي له زده کړو بې برخې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته ستاسو څوره رسېدلې سمیسونه. عزیز صابلی له زنجیر علي کې خدای خبر چې د سولې پر اجنډا به خبرې څومره دوام وکړي. قاری محمد مدنی د نورستان لوامالی کلی دی ترجمه مخکې باید حکومت د احتمالي پیښو لپاره تدابیر ونیسي. کریم شیدا د غزنی له مقوره لیکلی دی له معلولینو سره ښه چلند د هر فرد مسؤلیت دی. اقرا عثماني له زابل لیکلی دی په زابل کې ډیر خلک چاغ پسونه د لاندې لپاره ساتي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی هیله ده چې د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اور بند شي.